سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي د خبرې خبرونې تموز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال خطر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده د خبره په ننګرهار کې باختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی د خبر لمخې د پاکستان لوري د دروازې د تړلو علت د بارولونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کوي چې له دې امله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بندي افغان پانګوال میرویس عزیزی وایي په راتلونکو پنځو کلونو کې د افغانستان دننه د برېښنا او اور اوسپنې د پټلۍ د جوړولو په برخه کې به د لس میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزی چې په دوبۍ کې د مهمو شرکتونو څښتن دی او په افغانستان کې دوی لویې بانکي شبکې لري د اعلان پرون د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو لپاره د ده د پنسټ له لورې د جوړ شوي ښارګوټي د پرانیست غونډې پر مهال وکړ دا خرګوټی چې شاوخوا 220 کورونه لري 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی د عزیزي ګروپ مشر څرګندوي چې د تخنیکي ډله به ډېر ژر کابل ته لاړه شي او د دې پانګې په اړه به له مربوطه چارواکو سره خبرې وکړي دا معلومه نه ده چې ښاغلی عزیزي به له ژمنې سره سم په میلیاردونه ډالر پیسې د افغانستان بانکونو ته چې نړیوال بندیزونه پرې لګېدلي دي څنګه انتقالوي اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي د غزې پر تړانګه د جګړې نن نه نویو مورز ده هلته بشري وضعیت کړکېچن دی او مخابراتي سیستم کار نه کوي د دې جګړې د پراخېدو ویره وروسته تر دې زیاته شوې ده چې امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې په نښه کړي پر حوثیانو چې په سر سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نښه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیې ځواکونو بمباری کړې وي تر دې حملې وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی دی چې غچ باخلي د امریکا مرکزی قومندانۍ وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندي وویشت د جنوري د 12مې نېټې د برید پر مهال په 28 ځایونو کې تر 60 ډېر هدف په نښه شوی و د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورې خبرداری ورکړی چې په حوثیانو به نورې حملې هم وشي او په تایوان کې نن د ولسمشر او پارلماني ټاکنو لپاره رای اچوله پیل شوې دي د انتخاباتو ته چین د جګړې اصول د لارې د خپلولو په سترګه ګوري د انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې پیکینګ پر دې جزیرې د خپل واکمنۍ لپاره فشارونه زیات کړي دي تایوان له 1989 کال را په دې خوا چې د جمهوري ریاست نوبړی ټاکنې پکې وشوي د یو بریالي ډیموکراتیک حکومت بیلګه ده واکمن مترقي ډیموکرات ګوند چې مخکینی دوره دوی دورې انتخاباتي ګټلې دي د بیل تایوان د دریز پلوي کوي او د اداره ردوي چې تایوان د چین د خاوري برخه ده د ګوند لوري د اوسنی ولسمشر مرستیال لای چینګ تی کاندید دی تاسو خبرونه واوریدل اوس ساسي کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان کې څلور ساعته واوري د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په منځني او څپوندو نسیو شو 12 مترو او هم درنګ د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځني څپ 12 شپګ نیو مګوریدل شئ وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه باوري وړاندې به راسره واورئ چې د تورخم دروازه یو ځلې بیا تړل شوې علت یې پاکستاني چارواکو داسې بیان کړی
د افغانستان سایډ نه چې کوم ګاډي راځي دوی نه ویزه نه غواړي صرف پاسپورټ غواړي چې پاسپورټ ایکسپایر نه وي آ پاسپورټ غواړي بیا د افغانستان حکومت دې خو نه چې کوم ایکسپورټ ګاډي درومي آیا افغانستان حکومت بند کړي
د تورخم دروازې نه درته وروستي جزئیات لرو همدارنګ عزیزی بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپلو ته نن د کورونو هغه خرګوټی چې جوړ کړی دی پرانیستوی او په دې کې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې به په لویه کچه سرمایه ګذاري وکړي دا چې دغه سرمایه ګذاري ګټه به افغانانو ته څومره وي په دې اړه هم درته وروسته جزئیات لرو د پلازمینې کابل د یو شمېر اوسیدونکو هغه اندېښنې به هم درسره شریکې کړو چې په وروستیو نامنیو کې د دوی عزیزان مړه شوي دي او یا هم ټپیان شوي دي او دوی په کابل کې د نامنیو څخه شکایت لري. همدارنګه غزنی ته به هم مور شو چې یو شمېر ډاکټران دنده غواړي.
په 14 کال کې زه له طب پوهنځی څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده.
نور مسالې به لرو، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو لکه څنګه چې مخکې دا ونه وکړه، زه فریده سیال د قادر جلالو د تخنیکی چارو په سمبال اختصاصي قرباني یم. ترخم دروازې یو ځل بیا د بارولونکو موټرو د تګ راتګ پر مختل شوی ده. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله خبرو کړی دی چې د ترخم دروازه له موټر چلوونکو د پاسپورټ او ویزې د غوښتنې له امله د ترانزیت پر مخ له نن سهار راهیسې تړل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه له تیر شپې راهیسې د بارولونکو موټرو د تګ راتګ په مخ تړل شوی ده. یو شمیر افغان او پاکستانی رسنیو د تورخم دروازې د بندیدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتل یاد کړی دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله د خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې دروازه د یاد ستونزې له امله لنن سهار راهیسې تړل شوې ده. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي رادیو ته ویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط ایښی دی او د ده په خبره د ویزې درلودل مهم نه دي.
بیګا د 10 بجو نه او تر نن 9 پورې 1 بجه د پاکستان ټیم نو دروازه بنده د افغانستان سایډ نه کوم گاڑی راځي دوی نه ویزه نه غواړي، صرف پاسپورت غواړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي. ا پاسپورت غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو کوم ایکسپورت گاڑی درمي آیا افغانستان حکومت بند کړي نو اوس مهال دروازه بند ده.
د تازه میوې یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي او وایي ک جر تر جره خلاص نه شي په موټرو کې بار تازه میوې به خراب شي. حاجی امین چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوې بار 2 موټرې ولاړې دي ازادي رادیو ته ویل
زموږ خپل موټر ولاړې په تورخم کې او دا چور بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ ځان دی. هم یو خو مسؤول ګمرکي مونږ باندې ډېر زیات ده دا میوه باندې او بیا چې دلته ایثار شي او دې خوري شي نو تابان چې رو دا مسول بیا خپل برداشت نشي کولای، دا کرایګانی برداشت نشي کولای.
نو موړه وای د پاکستان لوري د بارولونکو موټرو چلوونکو ته د پاسپورت شرط ای خودل زکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل تر ټولو سخت چاره ده. بل افغان سوداګر حجی عظمت الله چې له پاکستان خوراکي توکي راوړي د پاکستان حکومت تورنوي چې قصدا سوداګرو ته ستونزې جوړوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تجارانې ټکول ټکول دروسه پر رقم زړه مالونه چې بلکړ دي په کراچي باندې دروسه ولاړ زموږ د تجارانو په کاسته ضربه ورکی سیاست په تجارت ګړي.
دا چې یاد لار به کله پرانیستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت سکړي دي و مغختل په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عبدالسلام جواد د راپور تر خبرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وای د پاکستان حکومت لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزه اخیستلو موده پای ته رسیدلې، خو موټر چلوونکو د تخنیکی ستونزو له امله نه دي توانېدلې چې پاسپورتونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. هغه ازادي رادیو ته ویل
وسلاره بند نه متاسفانه امخته او د مخته ډېر موټر ولاړې دي او زموږ تجارت د ډېر جدي ستونزو سره مخامخ کړي. زما هیله دا چې باید یو میاشت 2 میاشتې نور هم وخت ورکړ شي چې تر څو دغه مسله مونږ حل کړو په تخنیکی لحاظ او که داسې ادامه ورکړ شي دواړو طرف ته ډیر نقص رسیږي.
د یادونه ده چې تورخم دروازه داسې مهال د بارولونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزې د غوښتلو له امله تړل کیږي چې د روان 1402 مریض کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې و چې بیا د دواړو غاړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
عزیزی بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د لسګونو کورونو د ویش خبر ورکړی دی. د یاد بنسټ مسؤل میرویس عزیزی په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې دا خارګوټی چې شاوخوا 300 کورونه لري جوړ او خلکو ته وسپارل شو. که څه هم زلزله ځپلی د دې کورونو د ویش په اړه خوښي څرګندوي، خو دا کوي چې یو شمېر کورونه لا زلزله ځپلو ته نه دي ویشل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیس کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزی بنسټ د شاوخوا 300 کورونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزی د جنوري په 12مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی، معیاري ښارګوټی د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د 260 کورونو لرونکی د ښارګوټی د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلي کې جوړ او خلکو ته وسپارل شوی دی. د یاد کلي اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي، خو دوی وایي چې یوازې 100 کورونه خلکو ته سپارل شوي او غوښتنه یې دا ده چې 50 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکي ایسایدا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي دا 50 کورونه د ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شویو کډوالو ته ورکړي.
د 100 کورونو کلي موږ ته وسپارلې، خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکوو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
دیت کلی او بلوسیدونکو شیر احمد هم ورته خبره کوي.
50 کورونه مختنه دی را کړی. د دولت څخه زموږ وختونه ده چې هغه سرپناوي چې زموږ لپاره جوړی شوې دي مختوس پارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي وو په خیمو کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د یخنۍ له امله د ورپېښو ستونزو کیسې کوي. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلی اوسیدونکی غلام علی ازادي راډیو ته وویل،
د 100 کورونو کلی مختوس پارلې، خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت مختوي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړي، کوژده یې کړي، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
په سیاب کلی کې مو د 50 کورونو د نوې شولې دا پاړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي. پیرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هرات ولایت د تیر کال په اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10مه، 11مه او 15مه وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزلو کې 340 ډیر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10000 په بشپړ ډول رنګ شوي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بیلابیلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناه د ویش خبر ورکړل شوی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي په کابل ښار کې د نامنې وروستۍ او پېښو چې له امله یو شمېر ملکیانو ته مرشوب له واوښته سخت اندېښمن دي. کابل ښاریان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته یې فکر کوي چې په هېواد کې به سرته سري امنیت ټینګ شي، خو د دوی په خبره وروستۍ او پېښو اندېښمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت داوه کړې، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنۍ وروستیو پیښو ښوده چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمینه کابل د تیرې اونۍ د شنبې، سې شنبې او پنج شنبې په ورځو کې د درې بیلابیلو چاودنو شاهده وه چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه ختیځ کې وشوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو پر بنسټ چې تر دغو چاودنو وروسته رسنیو سره شریکي کړي، په درې واړو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له ډیر شو ډیر ټپیان شوي. خو د ځینو خپلواکو سرچینو په راپورونو کې بیا په بیلابیلو پیښو کې د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. داعش خراسان څنګه د شنبې او سې شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د نامنۍ وروستیو پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل خار د دشتي برچی د سیمې یوې وسیدون کې چې نه غختل په دې راپور کې نو مخپور شاه ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې ولی وشل کیږي.
خانواده ها به شدت نگران هستند.
کورنۍ د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي. ان دوی خپل لون او زامنو ته کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي، ځکه په وروستیو دوو اونیو کې د ناامنۍ پیښې بیخي زیاتې شوې دي. د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنې زیاتې شوې او په ډېره ویره له کورونو وځي.
د دې خار یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نمخپور شي ازادي راډیو ته ویل ک څه هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به د نامنۍ پیښې پای ته ورسیږي، خو افغانان په تیرو نږدې دوه نیمو کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې بیا بیا وژل کیږي.
ښکاري چې دا وضعیت نورم شاید خراب شي، ځکه تر دې وړاندې هم امنیتي کسانو وعده کړې وه چې دغه وضعیت به سمیږي او د خلکو امنیت به نیسي. خو له دې ښکاري چې دوی په دې کې کم راغلي دي او وضعیت نورم د خرابېدو څنګ ته روان ده. نو امنیتي وضعیت ډیر خراب شوی ده او خلکو ته یو روحي او رواني تشویش پیدا شوی ده.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي که څه هم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي، خو اوسمهال د دې لقوله افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیری، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامۍ نه لرلو له امله ځورېږي. خاغلی فائق په کابل کې د نامنۍ د وروستیو پیښو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو ور بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت ناوخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیستی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي چې د نامنۍ په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. طالبانو د دغه راپور په اړه رسمي خبرګون نه خودلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسامي وانړې والا موضوع اخلو. اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزي بمباری کړی دی. هلته بشري وضعیت کړکې چند دی او د اندېخنې په زیاتېدو کې د جګړې لمن به پراخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزه کې نن د جګړې نه نیمه ورځ د اسرائیلي ځواکونو نن یو ځل بیا هلته د حماس د ځپلو په خاطر بمباری وکړه. حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د وی ترګر ډلې په توګه پیښنې ته اکتوبر په 1 د اسرائیل په جنوب حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او په لسګونو کسان یې برمته کړل چې یو شمېر یې له اسرائیل سره تبادله کړل. د څو تنو په اړه یې ویل دي چې وژل شوي او لا هم د راپورونو له مخې تر 100 ډېر کسان له حماس سره برمته دي. د حماس تر دې بریدونو وروسته اسرائیلي ځواکونو د غزې پر ترانګه پراخ بریدونه پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر له 1 په دې خوا په غزه کې 23,343 فلسطینیان وژل شوي او 18,312 نور ټپیان شوي دي. وروسته تر دې د دې جګړې پراخېدو ته اندېښنې زیات شوې چې په سره سمندرګي کې د ایران ملاتړیو حوثي اخیانو پر تجارتي کښتیو بریدونه پیل کړل او ویې ویل چې دا له اسرائیل څخه د انتقام اخیستلو په خاطر کوي. د حوثیانو د دې بریدونو د مخنیوي لپاره امریکایي ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې 2 په یمن کې د حوثیانو پر ضد عملیات وکړل. د امریکا مرکزي قمانداني وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندوی وویشت. د حوثیانو یوه چارواکي الجزیرې تلویزیون ته وویل چې په صنعا کې د دوی پر ضد د امریکایي ځواکونو په ننني برید کې چاته تلفات نه دي اوښتي. د جنوري د 12 نیټې د برید پر مهال بیا امریکایي او برتانیایي ځواکونو د یمن په 28 ځایونو کې تر 60 ډېر اهداف په نقشه کړي وو چې حوثیانو تر پرونیو بریدونو او تر نننیو حملو وروسته د دې حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. راپورونه مرکې او اوریدونکي.
په غزنی کې د طب په برخه کې له پانتونو څخه ګڼه فارغ شوي ډاکټران وایي چې دوی ته د کار زمینه نشته. دوی وایي دلته پاسونو ډاکټران دي چې د هیواد له طب پانځو څخه فارغ شوي او اوس بیکاره دي. د دوی په خبره چې دغه خواري چې دوی کړې ده خو اوس په کور ناستني. تفصیل په دې راپور کې
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسی کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون له ټیپو انځ څخه په لوړو نمرو فارغ شوی دی، خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده، خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له ټیپو هنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې کار زمینه ورته نسته، دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یوه چیرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې دوی له یو چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا دوه لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې یې کړې، خو اوس بېکاره دي. ډاکټر داود حکمل هم دوه کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي خو اوس بېکاره دي،
چې هغوی واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي. او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوې لرو، خالي ساحې لرو، خو البته شفافیت نشته. ډیر خلک دي چې هغه بیکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی، نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالي سوي دي، خو اوس په کور ناست دي. دی وایي ډیری وخت د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر تا سر افغانستان زیات است. خود
ستونزی خو په ټول افغانستان کې زیات دي، خو په غزنی کې به بیخي زیات دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کیږي د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستی او خپلوي په لحاظ مقرریږي. کاغه ډاکټران هم وی چې اگزیټ امتحان یې ورکړی وي پاته کیږي، خپل کسان پر دند ګمارل کیږي او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
کسی ګانه میتونه کې وظیفه اشغال کنه.
څه کول پکار دي چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ شوی دی وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما په د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي تقریبا د فراغت یې کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه یو څوک خپله په دولت کې مشکل اوسي، د شورای طبي امتحان یې نه سوی دایره ولی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل شي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل شي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې که روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په سوونو نوي فارغ شوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغې ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغې نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب را نه کړ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به هم ورشو روزګان ته چې هلته په دې وروستیو کې د ودونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د چولې په روزګان کې ځوانان ډېر واده کوي، لتونې په دې راپور کې اورو.
د اورزګان ځای اوسیدونکو وایي سږ کال د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د تیرو کلونو په پرتله په زیاته اندازه کوژده سو ځوانانو خپل ودونه وکړه، او خپل ناویانی د ورزګانی دوت سره په ګلپوش او موټرونو کې تر کورونو راوستي. دیوای په یادو کسانو کې داسې کسان هم شامل و چې د کوژدې لاس او یا هم اتکاله تیر سی و، خو بل اخر سش کال وتوانیدل چې د واده د مراسم او د ولوار خرچه پوره کړي. خدای چې دغه ظلمي او څنګه د خپل ودونو مصارف او یا هم خرچي پوره کړي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یې احسان الله دی، د مرکز ترنکوټ اوسیدونکی. په واقعیت سره هم لکه څرنګه چې موږ تاسې ګورو، سږ کال د ودوو کچه ډېره زیاته ده او اکثره خلک ودوونه کوي. نو زه خو خپله یوازینی لامل د دغه ودوو امنیت بولم، ځکه چې پخوا کې جنګونه و یا ځینې ناامنۍ وې. یو لامل خو دغه امنیت دی، او بل لامل همدغه دی چې موږ د خلکو د خلیصه خاورو په لاس لکه کالدار یا همدغه سی په 200,000 کالداري وای. نو زکه دا ډیر لول قیمتي، نو 200,000 یو من تاریخ بیخي زیات روپی دي.
نو می رحمت الله دی جراوت ولسوالی. په خو خو دنیا دغه نو وسخه ګفتاریا ګرانس په خلکو په چې تقریبا تاریخ خرج کې من تاریخ لري د کور ګرد مصرف پر داقي د واده پر نور مصرفونه مثال را داقي نه دی. په خو خو نو مصرفونه نه و، دنیا دغه تاریخ ګر ارزانه و، پیسې خلګو نسور برابر ولای. وس تاریخ چې من تاریخ لري لا بس خدای پاک کار سره وچلې ګرد بس په دغه دغه باندې خلګو مصرفونه ودونه سره زیات کړل. ما خپل ودونه خپل کارونه سره مخته بوتل.
نوم یې شبیر احمد د مرکز سره کوټ وس. اولا که درته د پخوا په برتله باندې چې دی ودونه ډیر زیات لسی د جسو لامل کې د لسی یو خچدي حالات په خوا په برتله باندې ډیر سعودي، ځکه یو امنیت د لارې د ځایستون زنه ست خلک په ویرو په ډار کې ژوند نس کولای نه کی. یو دغه لامل دی، او بل خلک چې د پخوا په برتله باندې اقتصادي وزلر نسبت په خوا د شوي ده. هغه د جلا مل چې په خوا چې وخت تاریخ د قاچاق مورټو ګورو تقریبا یو من په تقریبا 15000 یا 10000 پاکستانی کالداري و. وس هغه تاریخ تقریبا دغه د 2.5 لک افغانو یا د 2 لک افغانو سره برابر دي. نو د دې وجه سم کېدل چې خلک په وجه خاطر باندې چې دا تاریخ رنسوي خپل ودوتی د مور کړی.
اورزګان ولایت د نږدې واټیا سلنه خلکو اقتصاد په کرهنه او مالداری پوری تړلې دي، او د همدې لارې د خپل کورنیو لپاره خواړه برابروي او نور اقتصادي چارې پر مخ وړي. د اورزګان یو شمیر اوسیدونکو وایي که خلک غواړي دایمي د خوشحالي او آرام ژوند وکړي، نو ولورونه جرا کم کړي او د ناوړه دودونو څخه د لاس واخلي.
نو هر مسلمان ورور چې دغه جګ ولور یجدي یا څوک په دې باندې افتخار کوي یا څوک دا شکار بولي، هغه مسلمان په ډیره سخت ګناه کې را حصار دی. ان چې د هغه کسانانو چې څوک په دغه ولور په ګټلو کې یا په ناروا وخت سوي دي، د دې ټولو سزا او د دې ټولو مسؤلیت په پر هغه کسانانو باندې وي څوک چې دا جګ ولور غوښته.
لا دې ټولو سره سره مدني فعالین او خلک د علماو غوښتنه کوي چې خپل ژغونه دې په دې برخه کې پر منبرونو باندې او چات وساتي، او خلک دې کاني کړي تر څو خپل لوري او خويندې پښته ولور ورکړي او خلک لستونځو خلاص کړي.
ستاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو ته دا پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصېږي خو هغه وسط لاس په کار سکین د افغانستان حالات ورستر بل په خدای به دي خاطر و. یو داسې خلک نه حساب وایي چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی، او به دغه حکومت خو یې په خدای کسره ورسوي. ورور نور ستاسو خوښه ده، زه خو پر تاسې دا غږ کوم چې تر هر چا پورې زما پیغام رسوي سي وي رسوي.
محترم، د یو کال څلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه راکړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی، خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې، او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. چور پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته پکار دی. نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي، او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر دی، دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ طرح کې ونه شو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم همدومره به وایم شهزادې رادیو زنده‌باد، آزادی رادیو، د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده باد یم زنده باد په خیر کې یو ځانګړی سلام ټولو اوریدونکو لیدونکو ته
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوی مینی مې ته راورسیدو په دې برخه کې درڅه د زهرو کاروان پروګرام لرو خطر هغه وړاندې لند خبرونه نن پاکستان یو ځل بیا د تورخند دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده دا خبره په ننګرهار کې بخت راژانس د طالبانو د اطلاعاتو کلتور د ریاست چارواکو په وینا خبر کړی دی د خبر لمخې د پاکستان لوري د دروازې د تړلو لاله د باروړونکو موټر چلونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه ده افغان پانګوال میرویس عزیزی وایي پر اتلونکو پنځو کلونو کې د افغانستان دننه د برېښنا او اوسپنې د پټلۍ د جوړولو په برخه کې به لس میلیارد ډالر په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزی چې په دوبۍ کې د مهمو شرکتونو څښتن دی په افغانستان کې دوی لوی بانکي شبکې هم لري اسرائیل نن یو ځل بیا پر غزې بمباری وکړي د غزې پر تړنګې د جګړې نن نه نوي او مورز د هلته بشري وضعیت کړکېچن دی او مخابراتي سیستم هم کار نه کوي د دې جګړې د پراخېدو ویره وروسته تر دې ده چې نن امریکایي ځواکونو سار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نور سیمې پنخه کړې دي پر حوثیانو چې په سر سمندرګي کې تجارتي بېړې پنخه کوي یو ورځ مخکې هم د امریکا او برېټانیا ځواکونو لخوا بمباری شوې تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداري ورکړې ده چې خپل غچ واخلي او په تایوان کې نن دا ولسمشری او پارلماني ټاکنو لپاره رایا چونه پیل شوې ده د انتخاباتو د چین د جګړې اصول د لارې د خپلولو پسترګه کتلی د انتخابات په داسې وخت کې تر سره کیږي چې پیکینګ پر دې جدري د خپلې واکمنۍ لپاره فشارونه زیات کړي دي
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول او اقلیمی بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز کړی دی
The communities here used to rely on the income.
د ننګرهار ضرورت ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حد د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منع شول
دا چې د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بیوزلۍ علت کڼلای شو په دې اړه مو د امریکا غږ رادیو د انګلیسي برخی خبريال اکمل داوی سره مرکه کړی ده
طالب مشران په دې باندې پیژې چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندي او خلک هڅوي چې غنم وکړي د غنمو بیا تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږي
د سیمهولا په نوم یو موتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشي په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل
زما کوم نوم نام نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې هغه غیر ادم خوړم د اعتماد سده په کاروبار کې غټرین قوت د کاروباری ده د بار مې څو خوړم نور د تیڅ اعتبار نه کاروبار مخکې نزي
او د پروګرام په پای کې به په یو ډراما کې ووري چی د جمیلی وړوکې زوی خار ته لراتک سره پر لپسې زاړي دا چې ولی دا به په ډراما کې ووري
و خزی دی ماشوم کو مغزر او خړل دا ولی نه غلای کوي
تی نه ګوري وسړیا چې لږه کې مې نه دښته کړی او دوه ساعت کې چې په غوږ کې ګرځاو
څه تک اور باندې پرې وتی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکخت منع کولو سره اقلیمی بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالی سرچینه وه د دې کښت له منع کولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډي هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اوتونبایوا تازه په کابل کې د ایران سفیر سره تلیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income
from د ننګرهار ضرورت ولسوالۍ اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حده د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منشول. له اقلیمي بدلون سره د توندو بادونو، سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول پورستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرونو راستنېدلو پر سرچینو ډیر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان سفیر سره تروستي ملاقاتونه ورسره پر خپل اکسپانډ کړي. د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت رارسېدلی او د طالبانو د حکومت کورنی چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهم ملا عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسیږي باید هم دا وسره د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
نن چې ساري وخت دی باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسو. دا سیونس چې چا بیچاره بیا بل کښت هم نسی کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای شي نه بل شي کرلای شي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاری فصیح الدین ویلي د پخوانی کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوی و. د غوښتنه کړي چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیدلس اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او همدارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره مه مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت، د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرونو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارډ ډالرو نه تر 2.5 میلیارډ ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي دا ډیره پیسې نه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را پدې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کومه څیړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارډ ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غومرې
طالبان د دویم پرلپسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره سترې بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ورباندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي، د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډیری ستری اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اوریدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږ په کال کې 1 میلیارډ ډالر زیان رسېدلی دی. او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنې کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکاری او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشه یي موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوي څونه کولی شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې د هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډیر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پریکړې په کلکه غندلې دي. تاسو به اوریدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استازي چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړي دي، طالبان نو دغه پریکړې غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کوم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کومې اساسي اندېښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت په رسمیت باندې باندې و پیژني طالبان نو ستونزې سره نړۍ سره دي اغه نورې دي سترې دي او جوړې دي
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشه یي مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او لوزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبله انس کولای چې د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي د روسره مستقیمه مرسته وکړي د حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1999 کال راهیسی د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوی دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولې دي که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیل او قاچاق له اړخه اندیښنه لري په ځانګړې توګه لدې کابل چې ویل کیږي د مخدره توکو عاید هغه تر هغه لري ډلې تمویلې چې هغه د امریکا ملي امنیت ګواښ رسي دا هغه څه چې امریکایي چارواکو په اړه ویل دي لاړخه جدي اندیښنه لري خدا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې سته او لیدم باید ونه به سوچي طالبانو هم په مستقیم ډول او په رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادله کې مرسته غوښته و خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړي اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل کیسې د نیو وښتل سي پرسمې ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي ستاسو په نظر طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد او وړ شریکان دي د نړۍ لپاره
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاری د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې او دلیل هم دا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري د بشري حقوقو اندیښنې چې ستاسو د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندیښنې ستر پر ځای او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې د هغه د ملایانو په انحصار کې د بیل ملا هیڅوک د خبري حق نلری دیموکراسي پښکی لمنځت لیدا طالبانو خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نارا څرګندېږي پر خلکو باندې تحمل کړی دي چې اواز فرامین ور کوي امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نور کوي نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري طالبانو رژیم به داسې ښکاری چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې مګر دا چې د دې رژیم نور اساس سې کړی چې دی هغه وکولای شي چې مومي اندې شنو ته ځواب ورکړي د شوزو تعلیم ته اجازه ورکړي سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي او د ترهګری په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي
په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بیوزلۍ لامل بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي
نشه د موتات پر روختیا څنګه وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فاميلي شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیمه ورته ځوان مبي از نه سمي وسره کې سم شروک زستخه مس بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کزا چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب پکړه
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کابل ولایت اوسیدونکو سمې ولا چې له 12 ټولګي څخه فارغ او په خوای د موټرو خرڅولو دفتر درلود د نه اهل ملګرو له لاسه موتات شو د چې په شپږو کلونو کې یې بیلابیل نشه یي مواد کارولي وای چې د نشو له عمله یې زرګونه ډالر زیان کړی او اوس دومره بې اعتبار شوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغاني باور هم نور باندې کوي دا چې سمې ولا خپل لومړی نشه لڅ شي څخه پیل کړ او د نشو له امله نور لسړه و ستونزو سره مخ شوی دی دا بخپله د لخلې خواورو
لک زره کې فکر کوم جګړه راغله بس بار رو تل ملګر را تا دې سيزون نه خو راځه د نن د اوپان وخه ته پان مې وخه لره را مغه پان شروعات د نشو مې وته بل اخر د سې ورځ راغله سې 400 تمه لاس واچو تابلیت سولو تابلیت کا پرګابلین زیګه پورته چوي اغم ته خړل 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 د سورات راغې د پخونه د اغن اخلاص کړلو زنګنونو نه د ډکو نه ختم کړلو پکورو ورزيدل سترګو دیدم کم سو د وجود رګ دیدل مونږ ته پیدا سو کله چې د کورنۍ را باندې پویا سولانو د سګو چلن سره شروع سو چې پکور کې به مساله ولا مونږ به ویخه پاغه مسلو کې یادیدل نه ویخه به مونږ بهر دی هغه مسلو نه ولودي زما په کاروبار نشي د غټه تاثیر وکړ اول تاثیر چرته وکړ د ما اعتبار وخوړ زما کوم نوم نام نشان درلود ما کوم هغه غدرلود قوت درلود په کاروبار کې هغه غیر ادم وخوړ د اعتماد څخه په کاروبار کې غټرین قوت د کاروباری ده دا غیر نه وخوړ اعتبار مې څو خوړ نو نور ذاتی اعتبار نه کاروبار مخکې نه زی دغه موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر وي او لنګ کروزر ماته ودارو کلی اسناد ترڅو بیرق ول دا خرڅ کا خو چې کله چې خلک پوښتل چې زه نشې سوایم اول خدای اعتبار دې مان لاړه چې کوم پیسې مې خپل درلودل یا د خپل په پیسو باندې به میزان ته موټر اخستلای سو نور د هغه کم تجارانو څخه په ما اعتبار هغه لاړه دې باندې لاړه ځتی نور ام نسو کولای ضرور را زید خپل کاروبار تا مخی کرشت وار کما فکر وکا چلور موتر برا سر اولار دول اوز با یو موتر خپل اخیستل ایسام دری موتر نور ران خوالی دیدی دا غسی اوش زربه دیر اکلک زربه اعتماد که راک للا دیری وقتونو که با دسه منگا بنا اغاو نشه علات که میتی معاملی که لیدی دسه وقت را غلی چه موتر می مثال دو ویزار و تسه و خرس کلی دا ساری پخد که درات دو ویزار لیکلی ما هیڅ فکر نه ده سوی چې دا راته موږ اته سوار په کم لیکل دي په دیو خط کې چې کله خو په سرسوي مې پیسې مې راخستې چې حساب وکړو موږ دې ورو ورو دا خدای وزر دي ما ته خدای وزر اته سوا خبره کړې ده ورونه دا د شستي خیدم زه دې کړې ده ټول خبره دې خلاص کړې ده هم دا زه غټه ضربه ولا نه زم دې یو دفعه نه دوه پیری نه ډېری نه پیری دې او مشکلات کې سر دې شار سوای ما چې جګړو ته خبره وته جرګو ته خبره وته ده دس چې بار لاغینه کوم خساري ما کلی دي ځان سره چې ځان ته به موټر واخیسته مقصد سرسره کوي به مکار کوو موټر وراغه بس خصوصو به مکته بس یې سپوڅو دونه بس جګړه به نه کاوله موټر به مې صحیح نه چک کاوه نو دې موټر به مې چې واخیسته خرڅ به مې کوي وخت به مې کتل ضروره غره جنجال به وخته ولا ما چې هغه بلند نه شړې زلې او یا به غي باندې بل هغه چیک سوای شاسی به جګسی ولا په راتروسه چې کم ځواني کې چې زمې مدد جوش ځواني د دې ما په دې وخت کې زه به ډېر مست وسم فکر وکړ د شپږتی اکلن او اتی اکلن سړی نه مم د وزر کمزورې ځان راتخ کړی
په خاطر کې مو وریدل چې د سیمیولا په نوم یو موتاد د نشول عمل زرګونه ډالر زیان کړی دی
د نشای موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشای موادو له زیانونو خبروي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامي کې صدا شې د چې جميله او غالي عبدون کې مور دا او یو کلن ماشوم لري دوی مخکې په کلی کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې خار ته راکړه سوي دي نو ماشوم یې پر لپسې زاړي ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي دا چې د ماشوم د زړه علت څه دی او اصل کیسه څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو
وو خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نغلی کوي
تی نګوري وسړیا چې لغی کی مینه دغه کته کړی او دو سه دقیقې چې بغی کی ګرځاو
څه تا کور باندې پریوتی
نه پیګم لکه چې ول سوالې تر کډ شو یو پر لپسې جاړي بیخی خلنه ده بند کړي
وګې بوی لکشي دی ورکا
شیدی خور کوام خو نی روی بیخی خلا مرتا نور وری
تو یو گورا پا نس خو بیدر نوی
نس داس پوست دل کوری خم نپیگم چی ولی یو دم داس شو
تو سپیرکی او خواگه ولنی ورکا گوندی ور سرخشی
دامی توام زلده چه کپا ورکام هیست نور سرخکیگی
تو با خوبی نوی
تو بای لکمشوا گله یه گوند یخ بخته
سار بای داکتر تا بوزو من یه دره ماشپا دا چه جاری لیوانی کرو
خدای خبر چه داشپا با چه وقت سباکیگی زیم سم لیوانی کرم داکتر سیب اجازه ده
رازه رازه خوره و داگه چوکی کنه چو دی بکره ماینات مکمل سو
هو داکتر سیب داده ایوی گوره
خا خا تراکت خا خا دام سام دا هم نرمال سی دو کلمو میکروب هم نلری ولا عجیبه ده
داکتر سیب پا مایناتو که چه دی؟ زما پزوی چه شوی دی؟
پا مایناتو که هر چه سم دی هیچ ناجوری نلری
نو بیا ولی جاری
تای پر داگه کت پره باسه چه زی اوار بیاو گورم
داده داکتر سیب
خوره کورمو چیرتا دی؟
داکتر سیب تری ورزی مخ که مو کده ولی سوالی تر آوری دا مخ که مو کور پا کلی که و
خا خا حال دا مالک جرل؟
نه داکتر سیب حال تا می خواخی و زوی با می آرام و زبر طول آرست پا غالوی و بدول مصروف آوما ولکه می چونگا می دیال کوری دلی
خواخی دی زوی چنگ آرام آو
داکتر سیب دا می لمره اولاد دی کلا چی پیدا شو دیر نارام آو خواخی با می لک لک تریاک ور کول بس طول آرست با آرام آویدو
چه شای تریاک مو ور کول
هو داکتر سیب از مو پا کلی که هم دار آواج دی طول ما شمانو تا دارام آو لپارا تریاک ور کول
کلا چی دل ترا وس هم ماشوم تا تریاک ورکوی؟
نه داکتر سیب دلتا چی راغلی یو تریاک مول زان سر ندی رای وڑی
بس 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 پوشوم چی ماشوم ولی جاری
داکتر سیب پس چی باندی پوشوی؟ زما پوزوی سی شوی دی؟
خوری ستا زوی پا تریاک وقتا سوی
سا؟ دا کچنه ماشوم چنگ پا تریاک وقتا که داشی؟
خوری تریاک لوی و کچنه نپیجنی هر چا تا چی پا دوامدار دول ور کرشی پی اختا کیگی
داکتر سیب خدای بکی تو بکی غمی را اخری او زیمیلی دی بلا خلاص که دامی یوازی نیزوی دای
خوری اندیخنا مکوا علاجی کیگی مونگی پا شفخانه که اوز بستری کهو
یالا زما خو مین از بیرش ما زو خو تباش ما زب سنگا موری ما خو پوک پلو لازو خو پل زی پا تریاک وقتا که خدای اتساو کما
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدی ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو به هجران که دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی دا وچا تا پاتا خولے زوانی